آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د جلال آباد په ښار کې سیف د چلډرن موسسې د پرونی حملې څخه پس په افغانستان کې خپل دفترونه په موقتي ډول وتړل. په دې باره کې مو د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه باید تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اول د خبرونو لنډیز واوري. سوریه او روسیه ویل دي چې د امریکا هغه خبره حقیقت نه لري چې ګواکې د اسد رژیم د خپلو خلکو د ځپلو دپاره د کیمیاوي وسلو نه استفاده کوي. د لیبیا د بنغازی په خار کې د موټر بمونو په دوه چاودنو کې کم تر کمه 3 تنه مړه او پلس هاو نور زخمی شوي دي. او امریکا د شمالي کوریا د توغندیو د انکشاف د پروګرامونو د مخنیوي په غرض په هغه مرګ نوي اقتصادي بندیزونه لګولې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. روسیې او سوریې په امریکا انتقادونه کړي دي او ویل دي چې د امریکا هغه خبره حقیقت نه لري چې ویلی دي چې د اسد رژیم د خپلو خلکو د ځپلو لپاره د کیمیاوي وسلو نه استفاده کوي. د سوریې دولتي خبري اژان سنا د خپل ملک د باندنیو چارو د وزارت د مقاماتو له قوله ویلي چې د امریکا دغه الزامونه حقیقت نه لري. د روسیې د باندنیو چارو د وزارت مستیال سرګی ریاباکوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي دي کله چې په سوریه کې د سولې په هڅو کې پرمختګ وشي نو امریکا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باب غلط او نه تایید شوی رپورټونه خپاره کړي. د لیبیا د بنغازی په خار کې د موټر بمونو په دوه چاودنو کې کم تر کمه 3 تنه مړه او پلس هاو نور زخمی شوي دي. د موټر بم اولنۍ چاودنه د سلمانی په سیمه کې وجومات نږدې شوې ده، او دا ښکاري چې د موټر بم دویم چاودنه په عین ځای کې 3 دقیقې وروسته په دې غرض شوې ده چې پولیسو او د ژغورنې کارکوونکو ته زیان ورسوي. تر اوسه پورې چې هم د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو محلي دفتر دغه چاودنې سختې غندلي او ویلي دي چې په ملکیانو باندې حملې د بین المللي اصولو نه څرګنده سرغړونه ده. د امریکا حکومت پرون د شمالي کوریا د توغندیو د انکشاف د پروګرام د مخنیوي په غرض په هغه ملک نوي بندیزونه ولګول. پرون د امریکا د خزانه وزارت د چین د دوه تجارتي مؤسسو په شمول چې شمالي کوریا سره د فولادو او نورو شیانو د میلیونو ډالرو په ارزښت تجارت درلود او په یو شمېر نورو مالی او تجارتي مؤسسو بندیزونه لګولي دي. په دې برسیره د کوریا د کارګر د ګوند د ځنو غړو په شمول په 1400 انفرادي خلکو هم چې د چین، روسیې او ابخازي سره تجارت درلود بندیزونه لګول شوي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وزیر صندوق مقامات وویل چې د بنگلاديش نه د برما درخاین لته د مهاجرو د تګ نه مخکې باید د برما حکومت هلته په خاص ډول د ماشومانو د حفاظت تضمین وکړي. د ماشومانو د وزیر صندوق مشر جاستن فورس یاد پرون ویلي دي چې په دغو مهاجرو کې 85% ماشومان دي. هغه چې د بنگلاديش په جنوب کې د مهاجرو دوه کم نه خبرې کولې ویلې دي چې دغه مهاجر باید په خپل خوخه لاړ شي، او هم د دغه مهاجرو د ضرورتونو او د بشري حقوقو سخت حفاظت باید وشي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو هیئت په دې هفته کې پاکستان ته سفر وکړي، او هلته به دا معلومه کړي چې د پاکستان حکومت د هغو ډلو په ضد څه اقدامات کړي دي چې د ملګرو ملتونو د ټورسي ډلو په لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې د غایت به د جنوري د 15 او 16 په اسلام آباد کې پاتې شي، او هلته به د پاکستان د نظامی او ملکی مقاماتو سره په دې باب خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو غړي ملکونه د دې مکلفیت لري چې د ټورسي ډلو داری کراخ کاندي او هم په کلکه د ټورسي فعالیتونو مخه بند کړي. د امریکا د جمناستیک یو پخوانی ډاکټر لری نصر د جمناستیک په خزینه لوبغاړو د جنسي تیری په جرم په 115 کال قید محکوم شوی دی. دغه د جمناستیک په خوانی ډاکټر د نومبر په میاشت کې په خپل جرم اقرار وکړ او دغه جزا ورته پرون د مشیګن د وی محکمې قاضي اعلان کړه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سوا اوریدل. طالبانو دا خبره تایید کړې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان، چین، د حکومتي استازو او ځینو نورو کسانو سره د سولې خبرې روانې دي. په غونډه کې ټولو خپل نظریات واورول. له اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه
د طالبانو د تحریک د سیاسي دفتر په یو مطبوعاتي بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی راغلی چې د جنگ د ختمولو په اړه پاکستاني چارواکو او د چین او قطر په شمول د څو دولتونو له استازو سره د مذاکراتو په تعقیب یو رپورټ خپل مشرانو ته لیږلی دی. د دغو مذاکراتو نه وروسته بیا دا هیله راژوندی شوې چې د پسرلي د موسم په پای کې به د افغانستان په روان جنگ کې د شدت د راتګ نه مخکې شاید چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ روغې جوړې لپاره اوارشی. د طالبانو د دفتر په مطبوعاتي بیان کې ویل شوی چې وو پنځه کسیز هیات وروسته له هغې له قطر نه اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان ورته د سفر اسانتیاوې برابرې کړې. دا لومړی وار دی چې طالبان پاکستان ته د خپل رسمي سفر او له پاکستاني چارواکو سره د مفاهمې او تماسونو خبر تاییدوي. د طالبانو په مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې ټولو خواوو یو د بل نظریات په غور او زیر واورېدل. په بیان کې ویل شوي دي چې دوی د خپلو مشرانو د هدایت منتظر دي او کله چې ورته هدایت راورسېږي لازم ګامونه به واخیستل شي. پاکستاني مامورانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې او نه د طالبانو د سفر خبر تصدیق کړی دی. خو په اسلام آباد کې ډیپلوماتیکي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې په روانه میاشت کې د طالبانو یو هیات د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته سفر کړی و. د طالبانو په دغه هیات کې جان محمد مدني، مولانا شهاب الدین دلاور، سید رسول حلیم، سهیل شاهین او قاری الدین محمد شامل وو. د افغانستان د چارو څارونکي په دې عقیده دي چې طالبانو اسلام آباد ته دا سفر به داسې حل کې کړی چې په افغانستان کې د جنگ په جبهاتو کې د امریکا د پوځ د سخت فشار لاندې دي او امریکایي مشرانو پاکستان په قبایلي علاقو کې طالب جنګیالو ته په پناه ورکولو او پټې مرستې تورن کړی او د ټرمپ ادارې هغه هیواد ته تقریبا 1,000,000,000 ډالر نظامي مرستې له ورکولو نه ډډه کړې. متحده ایالات وایي چې د افغانستان په جنگ کې پاکستان ته تر اوسه پورې 2,000,000,000 ډالر ورکړي خو پاکستان یوازې په 2,000,000,000 ډالر قانع دی او وایي چې 3,000,000,000 پوروړې ده. په عین وخت کې د پاکستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سپین تل په قبایلي علاقه کې د مهاجرو په یو کمپ کې پر یو کور باندې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې حمله غندلې ده. ګمان کېږي چې په دې هوایي حمله کې د حقانی د شبکې یو قماندان چې احسان خاوري نومېده له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی. د پاکستان د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې د پاکستان حکومت د دې ډول یو طرفه اقدام غندنه کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انترکاتیننتل پر هوټل باندې په حمله کې د ځینو امریکایانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دغه حمله کې د درو تنو جسدونه د پیژندلو وړ نه و. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان وایي چې د دغو کسانو د هویت د معلومولو لپاره یې په کابل کې د میشتو بهرنیو ائتلافي ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بلې خوا امنیتي چارواکي وایي پر انترکانتیننتال هوټل باندې د حملې د پټو اړخونو د معلومولو لپاره د دوو کمیسنونو څیړنې روانې دي. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت لري.
کله هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایانو شمیر نه دی خوده لای چې د کابل پر انټرکانټیننټل هوټل بریټ کې وژل شوی خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هداقل په دغه بریټ کې دریو تنو جسدونه د سوځیدو له کبله د پیژندلو وړ نه دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې بریټګرو کانټیننټل هوټل ته له ننوتلو سره سم ځینې اتاقونه سوزولی چې لامل یو شمیر کسان سوزیدلی دی.
کاملا 80 سوخته. به خاطر شناسایی 80 بسیار دشوار است. جسدونه کاملا سوزیدلی او په همدې دلیل پیژندنه ډیره مشکله ده. هوکړه شوی چې موږ په دې برخه کې په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرسته وغواړو څو دغه جسدونه د پیژندنې لپاره هغو لابراتوارونو ته انتقال شي چې لوړ ظرفیت لري. حداقل درې جسدونه داسې شته چې هیڅ نه دي پیژندل شوي.
د یک شمې په شپه د انټر کانټینینټال پر هوټل خونړۍ حمله وروسته چې د طالبانو د 15 غړو لوري ترسره شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې په دغه حمله کې ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس د کانټینینټال پر هوټل برید کې یوازې د سوریا زابلۍ په نوم د افغاني ولاسل امریکایي طبي وژل کېدل تاییدوي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په یاد برید کې 22 تنه وژل شوي چې 14 هغه بهرنیان دي. پر کانټینینټال هوټل حمله په داسې حال کې کیږي چې دغه هوټل امنیتي مسؤلیت له حملې درې اونۍ وړاندې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. که څه هم د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان له دې وړاندې خصوصي امنیتي شرکت ته دغه هوټل د امنیتي مسؤلیت د سپارلو په اړه بې خبري ښودلې وه، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي څېړونکی پلاوی باید په دغه پیښه کې د کشفي او استخباراتي بنسټونو د ضعف پر ټکي کار وکړي. د پوځي چارو افغان کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا زموږ د نظام او د کشفي او استخباراتي بنسټونو د ضعف کارندوی کوي. موږ باید دا مسله روښانه کړو چې د کابل امنیت ریاست، اوپراتیپی ریاست، د ملي امنیت ریاست، د تروریزم په وړاندې د مبارزې اداره، د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو اداره او یا په لسګونو نور کشفي ادارې چې میلیونونه ډالر معاش اخلي او امکانات لري، دوی ولې نشي کولای دغه شبکه وپیژني؟
خو د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دوه کمیسیونونه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په جدي څېړنو بوخت دي. د نوموړي په خبره تر دې دمه څېړنې ښه نتیجه لري، خو د محرمیت له کبله یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ښاغلي امان په خبره د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته که هر شخص او یا بنسټ مسؤول او یا ملامت وګڼل شي، تر قانوني څار لاندې به ونیول شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
او د هم د خبرونې مرکه د جلال آباد په شهر کې سیف د چلډرن موسی د پرونی حملې څخه پس په افغانستان کې خپل دفترونه په موقتی ډول وتړل. موږ په دې باره کې د سیاسي چارو د کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده.
مشتاق رحیم صاحب، نن جلال آباد کې سیف د چلډرن مؤسسې باندې حمله شوې ده چې درې څلور ورځې مخکې انټر کانټینینټال هوټل باندې حمله وشوله. دغه وختو کې د حملې مختص اوخته ده خارجیانو ته. ستاسو په نظر دا کومه سیاسي انګیزه لري؟
دوه د اساسي دلیل دي. یو اساسي دلیل دا دی چې حکومتي ودانۍ او نړیوال پوځونو کم بیسونه یا مراکز چې دي، دوی د خپل د امنیت د ټینګښت په اړه باندې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، نو دوی باندې حمله کول اسانه نه دي. دویم دلیل دا دی چې په نړیوالو ادارو یا هغه ډلې ټپلې چې اسانه هدف وي لیکن ډېر خبر ترې جوړ شي، د هغو هدف ګرځول شوي، هغوی هدف ګرځول شوي دي. هغه دې لپاره چې بعضې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د نړیوالو مطبوعاتو او کورنیو مطبوعاتو یو نو د هغوی سره په پریکون په بڼه باندې کار کوي او هغوی ته هغه اندازه کوریج یا په مطبوعاتو کې شتون د هغوی شتون نه پرېږدي. لکه د ننګرهار دغه برید چې کوم د داعش ډله دا چې فکر کوي چې مطبوعات دوی ته هغه کوریج چې دوی حق دی او کوم چې کولی شي دوی د شتون ثابت کړي او د دوی هغه حیثیت د افغانستان په جګړه کې او د دې دریز یو مقام ثابت کی هغه نه ثابتيږي.
مشتاق رحیم صاحب، یا نه ستاسو تحلیل دا دی چې دغه مخالفین ګوري چې چیرته دوی په اسانه باندې حمله کوي او ځان ته د نورو پام راوړوي؟
اساسي هدف دا دی، خو د دې ترڅنګ دا خبره هم ده چې دغه مخالفین غواړي چې نړیوال ټولنې ته یو پیغام ورکړي او خصوصا هغه ادارو ته چې په افغانستان کې یا پنګونه کوي یا خیریه چارې مخته بیایي،
یعنی خارجي ادارو ته
وتر هوی او وی هي. بله صاحب، خارجي ادارو ته سو دوی د افغانستان کې خپل شتون محدود دي.
نو اوس خو سیف د چلډرن مؤسسې ویلي چې دوی د فتن خپل دفترونه وتړل، مګر دا به موقتی وي او بیرته به دوی خپل کارونه شروع کړي. تاسو ویلي چې د افغانستان وزارتخانو او نورو مؤسسو کې امنیت ټینګ شوی دی، هلته دوی په اسانه حمله نشي کولی. مخکې خارجي مؤسسو باندې حمله شوی دی دوی ول خپل امنیت نشي ټینګول
دا د ان جی اوز چې بولی نن ګورنمنت اورګنایزیشنز د دوی اصول مقررات دي چې موږ به طرف خلک یو او په افغانستان شاید یو محدود هیوادونو اوسېږي چیرته چې دوی د مخالفینو لخوا ځپل کیږي او همدا دلیل دی چې یو تعداد هیوادونو ادارو نړیوالو ادارو د غبرت په سیف د چلډرن جنگی جرایمو کې وشماره وي. دویمه اساسي خبره دا ده چې دوی د بسپنه ورکوونکو هیوادونو د پمرستو باندې خپل هلې ځلې او کارونه مختبیایي او د هغې کې د دوی لپاره د امنیت ټینګولو امکانات هم یو څه محدود وي. نو په دې دلیل سره دوی یو څه ډیر خطر سره او ګواښ سره مخامخ دي.
دغه سه حمله په خارجي دفترونو باندې په خارجيانو باندې په افغانستان کې کومکی ادارو په فعالیتونو باندې تاثیر کوي
کافی ډیر شي په مالی امکانات باندې د مرډي راځي زونه کې لیکن د مالی امکانات او یا غبس باندې کوم دوی تور کور کوي دغه په مصرفولو کې ستونزې راپیږي. دغه ادارې دومره په خلاص مټ سره هغه لوري پروتو سیمو کې چې چیرته حکومت هم حتی خدمات نشي وړاندې کولای چې دوی په هغه ځینو کې کار کوي خو چې کله دوی باندې امنیتي محدودیتونه وضع شي دوی دومره په خلاص مټ خدمت نشي کولای خلکو ته.
ډیره زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب کوم ودان
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د کندوز په ولایت کې لدا امنوی ورسته خلک لوژنو وسلوالو غلاګانو او اختطافونو څخه په عذاب و. خو په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده. په دې هکله زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې له جګړو او نامنۍ وروسته خلک په ښار کې د وژنو وسلوالو غلاګانو اختطافونو او ډول ډول جنایي جرمونو څخه اندېښمن وو خو اوس د ښار اوسیدونکي وایي چې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. په کندوز کې که پخوا نامنیو خلک ځورولي وو خو اوس د ښار اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د وسلوالو ګرځېدل غلاګانې اختطافونه او وژنې کمې شوې دي. پولیس هم وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو په تور 15 کسان نیولې دي. خلک هم په ښار کې د جرمونو د کچې ټیټوالی د پولیسو لخوا د ځینو تورنو کسانو نیول او د هغو وسلوالو ډلو تیتو پر کېدل ګڼي چې په ښار کې به یې جرمونه کول. د قندوز د ښار دوه تنه اوسیدونکي د جرمونو د کچې د ټیټوالي په اړه داسې وایي.
د تیرو 15 شپږو میاشتو را په دیخوا په قندوز ولایت دننه په ښار کې امنیتي اوضاع تر ډیره بریده ښه شوې ده. زه فکر کوم د دې یوازینی لامل دا دی چې دولت توانېدلې ده هغه کړو یو غاشخاص چې دننه په ښار کې بې نظمي کوله هغه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نو په همدغه دلیل سره په ښار کې دننه جنایي جرمونه، اختطافونه، غلاګانې د ټول راکمې شوې دي چې ولې په ټولیزه توګه د کندوز وضعیت چندان ښه نه دی.
کندوز سابقه لا چې په ګډوډي، جنگ، جګړې یا اشخاص غلای کولې، مثال بدګردي کول، ګردي چاقو ګرځو، بارچو ګرځو، تفنګه ګرځو، هغه خلک تر ډیره موږ خلص سره کتلې چې دولت نیولې دي پاغه باندې قید او ته د دوباره سره کس خوش شوی دا غبیر توبه کوي چې زه کارو غوت نه وم.
د خار اوسیدونکو دا هم وایي چې د زینو قماندانانو او پخوانی وسلوال چې د خار په داخل کې ژوند کوي په خپل منځ کې دښمنۍ لري. دوی د یو بل په سیمه کې په دې خاطر وژنې او غلاګانې کوي چې خپل مخالف پکې ښکیل وخی. د قندوز یو تن اوسیدونکو چې له نومه خيستو ډډه کوي وایي چې په دغه خار کې د یو مشهور پخوانی قماندان زوی چې وسلواله ډلې درلود غلاګانې او نور جرمونه وای کول. هغه زیاتوي چې څومره دوړان دي د قماندان دغه زوی د خپل ملګرو لخوا وجل شو او ځینی ملګری ونیول شول. هغه ویل له همغه ورځې را په دې خوا د قندوز په خار کې د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د قندوز د امنیه قماندانې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر ویسودین تلاش وایي چې په تازه پیښه کې یو تن د قتل، وسلوالو غلاګانو او اختطاف په تور نیولې دي.
تعدادی افسر از مجرمین متکرر یا در قضایی قتل و سرقت مجریات یا دست داشتن توسط پلیس دستگیر شدن.
و تن تکراری مجرمین چې په مختلفو قضیو قتل، غلا او د خلکو په ټپي کولو تورن دي نیول شوې دي. هغه زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه ذکر ټیټه شوی چې په دغه خار کې 15 کسان چې په جرمونو تورنو نیول شوی دي. د قندز خلک او پولیس په داسې حال کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي خبر ورکوي چې په شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو بوخت دي او څه موده وړاندې د دغه خار خلکو د جنایي جرمونو د زیاتوالي څخه اندېښنه ښوده. ګلریم نیزم، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
کته هم چې په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک د لوبو د پیل کېدو له امله متحده ایالاتو او انډیوالان یې پر شمالي کوریا باندې د یو احتمالي نظامی گزار په باب په ښکاره توګه چپه خوله دي، خو فکر کېږي چې واشنگټن د شمالي کوریا پر اټومي مرکزونو باندې د یوې محدودې هوایي حملې په اړه غور کوي. د دې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستل بولي.
د رپورټونو لمخې ک شمالي کوریا یو ځل بیا بل کوم بالستیکي توغنده وارک او یې اټومي ازموینه وکړه. د متحده ایالاتو پوز چمتو دي چې دا غه هواد په اټومي مرکزونو باندې په محدود پیمانه حمله وکړي. فکر کېږي چې په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا د ټیمونو د ګډون او د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه کچه د مستقیمو تماسونو وروسته امریکایي قواوو د شمالي کوریا د بلډی نوز یا د سرزنش د ستراتیژۍ عملي کول په موقتی توګه وځنډول. د سول د ټروی د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډانیل پینګسټون وای: زما په عقیده د امریکا پوځي گزار به له ځانه سره ناوړه عواقب ولري او په سیمه کې به متحدین ورنه بیزاره شي او هم د اټومي وسلو د استعمال د خطر امکانات باید له پامه ونه غورځول شي. نو ځکه زه په دې عقیده یم چې د خارجي پالیسۍ له نقطه نظر دا به د متحده ایالاتو دا ډول به احتیاطي اقدام به یو غټه غلطي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ وروسته له هغې تشنج زیات شو چې شمالي کوریا اعلان وکړ داسې بین القاروي بالستیکي توغندي جوړ کړي چې متحده ایالات په نښه کولی شي. وال سټریټ جرنل ورسپانې نن د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ټرمپ ادارې پینټاګان ته امر کړی دی چې د شمالي کوریا د یو پاروونکي اقدام د خونځا کولو لپاره باید په محدود پیمانه په هغه هیواد باندې د حملې لپاره یو پلان جوړ کړي. شمالي کوریا وایي د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو هنرمندانو یو غټه ډله لیږي. ګمان نه کېږي چې دومره ځل به بلکې اټومي ازموینه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا او ناتو په سوریه کې د کیمیاوي موادو د کارولو له امله بیا اندېښنه شولې او د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ملاتړ له امله پر روسیې انتقاد کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې ممکن د سوریې حکومت بیا د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړي. هاخوا د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشو پر ضد د ترکی قواوو روانو عملیاتو امریکا او اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې ده. د دې خبر نور جزئیات به د احمد شکیب دوست څخه واخلو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پاریس کې ویلي چې د سوریې په ختیځ غوطه کې وروستي بریدونو جدي اندېښنې راپارولې دي چې ممکن د بشار الاسد رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو کارولو ته دوام ورکړي. د ټیلرسن مستقیمه نیوکه په سوریه کې د روسیې پر دخالت راڅرخي.
له هغه وخته چې روسیه په سوریه کې داخله شوې ده، هر چا چې بریدونه کړی وي، بلاخره روسیه په ختیځ غوطه او په کیمیاوي وسلو په نورو به حساب او هدفونو کې د قربانیانو مسؤلیت په غاړه لري.
ټیلرسن ویلي چې لږ تر لږه شل کسان د دوشنبه په ورځ په ختیځ غوطه کې ظاهرا د کلورین غازو په یو برید کې وژل شوي دي. دا سیمه د سوریې مرکز دمشق ته نږدې پراته ده. لبلې خوا د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردي ملیشو تر واک لاندې سیمو کې د ترکیې د قواو پوځي عملیات شدید شوي دي. د کوردي ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي او ترکی پوځیانو ترمنځ نښته د هرې ورځې په تیریدو پراخیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د جګړې له دواړو غاړو سره په تماس کې دي.
له دواړو غاړو څخه غواړو چې زغم وښیي، لطفا پر ملکي تلفاتو اغیز را کم کړئ. موږ له ډېرې پخوا د ملکي خلکو له قربانۍ کېدو څخه رنځ وړی. موږ ګورو چې څنګه په ګډه د ترکیې مشروع امنیتي اندېښنو ته رسیدګي کولی شو، داسې چې ترکیې ته د قناعت وړ وي او دغه هیواد بیرته د داعش ماتولو بهیر ته راوګرځوي.
د اروپای ټولنې جګپوړي ډیپلوماټ فدریکا موګرینی هم له ټولو خواو څخه وغوښتل چې ملکی خلکو ته د مرستو رسول یقیني کړي. میرمن موګرینی وایي چې روانې شخړې به د سوریې کړکیچ ته د یوې سولیزې حل لارې موندل ستونزمن کړي.
د نورو شیانو په منځ کې د عملیاتو په شمول د هغو پوځي اقداماتو چې په سوریې کې روان دي کولی شي د ژنیف د خبرو بیا پیلېدو ته زیان ورسوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی به تر هغه په افرین کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي تر هغه چې د ترکیه او سوریه په سرحد کې امنیت تامین شوی نه وي.
افرین حل ولاجکتر
افرین به قرار شي. افرین څخه شبه شاتګ نه وي. موږ پر دې مسلې له خپل روسي ملګرو سره خبرې کړې دي. موږ موافقه کړې ده. موږ د ائتلاف له نورو قوتونو سره هم خبرې کړې دي. موږ له امریکایانو سره هم خبرې کړې دي. خو موږ په یو شي کې هغوی ته قناعت ورنکړی شو. هغه څه وو؟ هغه دا و چې موږ ورته وویل چې تاسې ولې یوه اسلامي ترهګره ډله په بلې ترهګرې ډلې ماتوئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا د کوردي بیلتون غوښتونکو په تمویل تورنه کړې ده. د لاوروف په باور واشنگتن دا کار یا د حالات څخه د ناخبرۍ له وجې کوي او یا هم غواړي په قصدي ډول دواړه غاړې وپاروي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د خوست ولایتي چارواکو له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز لګولې دي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورت لري.
په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو او د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان سوداګري د ودې په حال کې ده، له پاکستان سره د افغان سوداګرو راکړه ورکړه 80% راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د خوست والی د هغو غوښینو چرګانو پر راوریدولو بندیز ولګاوه چې د پکتیا سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان له لارې له پاکستانه لومړی دغه ولایت او بیا خوست ته راوړل کیږي. ولی حکم خان حبیبي چې د چرګانو فارمونو د مسؤلینو د اتحادیې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې له پاکستانه د چرګانو واردول په دغه ولایت کې د چرګانو د فارمونو پر فعالیت منفی اغیز لري.
خوست د تخمی او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده، بلکې باور لرم چې نور ولایتونو ته به هم خپل تولیدات ولېږو. بنا همدغې نقطې ته په کتو باندې جدي هدایت ورکول کیږي چې نورو وارداتي چرګانو ته چې په خاصه توګه د امراضو د انتقال ستونزه هم ورنه محسوسیږي اجازه ورنکړي.
د ځینو سرچینو معلومات ښیي چې اوسمهال د پکتیا د ډنډې پټان له لارې په منځنۍ کچه هر اونۍ شاوخوا 40,000 د غوښې چرګان پکتیا ته واردېږي او بیا یوه برخه د خوست مارکیټ ته عرضه کیږي. په خوست کې د یوه فارم مسؤل حکیم ولی شرافت وایي پر پاکستانی چرګانو بندیز ته ځکه خوشبین دی چې دا کار د ناروغیو د انتقال د مخنیوي تر څنګ د کورني تولید د ځان بسینې عمده لامل ګرځي. نوموړي وویل چې له پاکستان څخه د واردېدونکو چرګانو وزن زیات دی، خو له دې امله چې پاکستان کې ترې استفاده نه کیږي پکتیا خوست او ځینو نور ولایتونو ته په نسبي ارزانه بیه رالیږي.
په اصل کې د وزن زیات دی خو قیمت کم راځي ځکه چې هلته استفادار نه ورنه کیږي، په کم قیمت پلورل کیږي او دلته راوریدیږي او دلته بیا په کم قیمت خصمیشتو ته د خوست خلکو ته ورکول کیږي. نو دوی زمونږ په بازار ډیر بد تاثیر چول او دوی لاسه زمونږ بازار خراب وو. نو دا ډیر د خوښۍ خبره ده چې بند شي او زمونږ اقتصاد به په مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤلینو په وینا په خوست کې د غوښینو چرګانو د روزنې 500 فارمونه شته چې په هرو 40 ورځو کې 5,500 چرګان بازار ته عرضه کوي. د چټک توزیع په نوم د یوه خصوصي شرکت مسؤل نصیر الله حساس امریکا غږ ته وویل سربیره پر دې چې د غوښینو چرګانو له پلوه خوست پر ځان بسیا شوی د ځینو ګاونډیو ولایتونو اړتیا هم پوره کړې ده
چې دې سره ډېر مشکلات دوی ته رسیدل دي. د واجنه د پاکستان د چرګو د واجنه چې یو خې بزرګ نه اشغالولو او دویم دا چې هغه سره امراض انتقالېدل. موږ پوره پوره هیله مند یو چې په راتلونکي کې به خوست میشتي فارم لرونکي ډېر په اسانۍ سره خپل بازارو کې سوداګرۍ وکړي، سودوي وکړي، خپل مونونه خرڅ کړي.
بل لورته د افغانستان د زراعت وزارت امریکا غږ ته ویل چې د هرات، خوست او د کابل د بګرمیو له فارمونو څخه یې نور ولایتونو ته د چرګانو او نورو مرغانو په انتقال تر یوې مودې بندیز لګولی. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا دا بندیز وروسته له هغه وضع کړی چې په دې وروستیو کې د کابل د بګرمۍ ولسوالۍ او همدارنګه په خوست او هرات ولایتونو کې د مرغانو والګي یا انفلوینزا مثبتې پیښې وموندل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.